رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانه یم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات د ذهنیتونو مغشوشول دي. د جرایمو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د پلټنو غوښتنه رد کړه او په کوټه کې د سبزیو په مارکیټ کې چاودنه شوې ده. 40 کسان پکې وژل شوي.
سرټی کی تاسو اوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د پکتیکا اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه ګرمه ساتلې.
د ویکلیکس د بنسټ ایښودونکي تر نیول کېدو وروسته جمهور رئیس ترامپ وایي دی د ویکلیکس ویب پاڼې په اړه معلومات نه لري.
I know nothing about WikiLeaks.
زه د ویکلیکس په اړه هیڅ معلومات نه لرم. دا ما پورې اړه نه لري.
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو وست د مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې دي، طالبانو د الفتح په نامه د پسرلنیو عملیاتو پیلېدو خبر ورکړی. طالبانو نن په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو عسکرو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبان د بدخشان په ارغنجوا، د سرپل په سانچارک، د غزنی په مقر او د بادغیس په بالامرغاب او آب کمری ورسوالیو کې د درنو تلفاتو او ماتو نه وروسته دا کار د عامه اذهانو د مغشوشولو په خاطر کوي. د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې د طالبانو د نوو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان یوازې د دغه ډلې پروپاګند بللی. ویلي دي چې د تیر په څیر به سږ کال هم دغه ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د پوځي عملیاتو د لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسی اداره په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او کاروبار کې د کموالي خبر ورکوي. دغه اداره وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د مخدره موادو د اړوند مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي. په خپل کلنۍ رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې نسبت 2018 میلادي کال ته په 2013 کال کې د کوکنارو د تولید کچه 3 په سلو کې کمه سوې ده. دغه دفتر همدارنګه ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا په 221,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل سوي وه چې په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه 390,000 هکتاره کرل سوي وه. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم مخکې ویلي و چې په 1990 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 40 فیصد کې کموالی راغلی.
د جرایمو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د پلټنو غوښتنه رد کړله. د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د تاوتریخوالي په ترڅ کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو په هکله د پلټنو د پیل کولو لپاره غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه چې په 2018 کال کې د دې محکمې د مدافع وکیلې فاتو بن سوادا له خوا مطرح شوې وه، همداشان په افغانستان کې مشت د امریکایي عسکرو په وړاندې د جرمي تورونو په اړه پلټنې هم پکې شاملې وې. د جرمونو نړیوالې محکمې د دې غوښتنې دردولو په اړه پریکړه نن د جمعې په ورځ اعلان کړله. ویلي دي چې په دې اړه د پلټنو پیل عدالت نشي تامینولی، ځکه د دې محکمې باور د امریکا د متحده ایالاتو او محلي قومندانانو په ګډون په افغانستان کې ښکیل اړخونه به په دې هکله لازمه همکاري ونه کړي.
د بلوچستان ایالت د کوټې د شار په 1000 گنجی سیمه کې د سبزیو د مارکیټ تر څنګ به میچودنه سوي چې د پولیسو چارواکو په وینا 40 کسان پکې وژل سوي او 43 نور ټپیان سوي دي. په چودنه کې یو د اف سي عسکر هم وژل سوي او 8 تن نور وجل سوي كسان له هزاره ټولنې سره تعلق لري. د کوټې د پولیسو مشر رازق چیما د جمعې په ورځ د اپریل د میاشتې په 12مه خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه چاودنه کې هزارګان پنشه سوي دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې چاودنه د ریموټ کنټرول بم او یا ځانمرګي برید له امله رامنځته سوي وي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په ایران کې خلکو د امریکا د هغه پریکړې په خلاف مظاهره وکړلې چې د غهواد سپاه انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. زرګونو مظاهرچیانو د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره وکړلې. مرګ دی په امریکا او مرګ دی په اسرائیل شعارونه ورکول. مظاهرچیانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته هم ور واچوه. د امریکا حکومت د همدې ونې په سر کې د سپاه انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل. دا اول ځل دی چې امریکا په رسمي ډول د یو هیواد پاوز په دې لیست کې شاملوي. امریکا دا کار په ایران د فشار راوړلو لپاره کړی و او هدف یې دا دی چې دا هیواد نور هم منځوي کړي. ایران د امریکا د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ټول ځواکونه تروریستان وګڼل او امریکا یې د تروریزم ملاتړ کوونکی هیواد یاد کړ.
خبرونه ته دوام ورکوو. د سودان پوز وای چې د واکا غردول سوی جمهور رئیس عمر البشیر به بل هیواد ته ونسپاري، بلکې د نننه په هیواد کې به محاکمه سي. په سودان کې څو میاشتې کېدی چې خلکو د جمهور رئیس بشیر لری کېدل غوښتل او ویل چې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته دی وسپارل سي. په بشیر د جنگي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او په دارفور کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو تورونه دي. د سودان د پوځي شورا یو جګپړي غړی جنرال عمر زین عابدین ویلی دی چې جمهور رئیس عمر بشیر د هغوی سره دی خو په دې حق له نور جزئیات ورنکړل. تقریبا دیش کاله کېده چې 15 او یا کلن عمر بشیر د سودان جمهور رئیس و. دغه پوځي جنرال همدارنګ وویل چې د جمهور رئیس د مرستیال ترڅنګ د حکومت نور جګپړي غړي هم بندیان دي، خو نومونه یې وانخستل.
او وروستی خبر ده چې برطانیې د خپل هو غدباو د پاره نوی قانون جوړ کړ چې د مشخص شوو جګړو سیمو ته سفر کړی وي. د نوی قانون لمخه کې هر څوک ونیول شي چې کوم بهرنی هیواد ته د جګړې لپاره تللی کېدای شي تر لسو کلونو پورې د بند سزا پیراوخیږي. دغه نوی قانون چې سر دننه عملي کیږي هغو کسانو ته سزا نه ورکوي چې په خوا یې د اسلامي دولت یادایش لپاره جګړه کړې ده. په نوي قانون کې خبریالان، ډاکټران، د خیریه موسسو کارکوونکي او هغه کسان هم مستثنا دي چې د ښه دلیل لمخې د جګړې سیمو ته سفر کوي. د برطانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد واجد وویل دا نوی قانون پولیس ته دا واک ورکوي چې د تروریستي دسیسو مخه ونیسي او هغوی ته سزا ورکړي چې د خلکو ژوند نارامه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت د افغانستان څخه. طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو د یو شمیر طالب چارواکو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له لیست څخه ایستلي دي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې دغې ډلې پروپاګند بللې او ویلي دي چې تېر کال په څیر به سږ کال هم طالبان ته د دې اجازه ورنکړي چې د پوځي عملیاتو له لارې خپلو اهدافو ته ورسي. دفاع وزارت په یو اعلامیې کې ویلي چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې د ساتونکو په حیث هېڅکله د خپل وطن او خلکو له دفاع څخه غافله نه شي او په ټول قوت به د خلکو د ساتنې او امنیت دپاره ودرېږي. طالبانو نن د جمعې په ورځ د وري په 23مه د الفتح په نوم خپل پسرلني عملیات پیل کړي او ادعا کړي چې د دغو عملیاتو د پیل په ورځ په بګرام کې د امریکا په پوځي اډه د څو توغندیو د ویشتلو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې عملیات کړي دي. په بګرام کې امریکایي ځواکونو طالبانو د عایدات روسا نه ده تایید کړي. طالبانو رسنیو ته د خپل نوو عملیاتو په اړه په استول اعلامیه کې د نوو عملیاتو د توجیه کولو لپاره ویلي چې طالبانو جهادي وظیفه لا هم سرته نه ده رسېدلې. ډېرې سیمې کسان د دغې ډلې وسلوالو لاسته ورغلي، خو لا هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور لري. طالبانو د نوو عملیاتو د پیل اعلان په داسې حال کې کړی چې تیر او دغې ډلې وین زبیولا مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې ملګرو ملتونو په موقتي ډول په قطر کې دغې ډلې د سولې د خبرو د مرکچی پلاوین د اسازو نومونه د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د نومونو له لیست څخه ایستلي دي. افغان حکومت لا د ملګرو ملتونو لخوا د دغې ادارې د بندیزونو له لیست څخه د یو شمېر طالب وسلوالو د نومونو د ایستلو پرېکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره اونۍ د افغانستان د پخلنې د رهبرۍ شورا د غونډې وروسته دغه شورا ویان محمد عمر داوزی یو خبری کانفرانس ته ویل چې په قطر کې طالبانو له اساسو سره د افغان سیاسي مشرانو او د افغان حکومت د اساسو ګډه غونډه به په دغه هیواد کې دغه سی غونډو وروستۍ لړۍ وي.
یو مورد وضاحت ورکوم، دا هم فیصله وشوه چې یعنی قطر ته دا ځل ځو، مشترک ځو، د جمهوری اسلامی افغانستان درخه مشترک ټیم مشترک هیئت بزی. آئنده مذاکرات به بیا په قطر کې نه وي، آئنده مجالس به په قطر کې نه وي، په نورو ملکونو کې به وي، په نورو ادرسونو کې به وي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو نظر محمد مطمئن وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه چې د کوم طالب چارواکو نومونه ایسته شوي، هدف یې د سولې بهیر کې د اسانتیا راوستل دي.
د طالبانو نومونه چې له تور لیست څخه ایستل شوي دي مذاکراتي ډله ده، او غالبا چې په تیرو شپاړس ورځنیو مذاکراتو کې د طالبانو غوښتنه به وه همدارنګه د بین الافغاني تفاهم لپاره اړتیا ده چې طالبان ځینو نورو هیوادونو ته سفر وکړي افغانانو وګوري. او طالبانو چې پسرلنی عملیات اعلان کړی دي، له دې مخکې افغان حکومت اعلان وکړ او دا چې د امریکا او طالبانو شپږمه ناسته وځنډیدله، او د افغانانو خپل منځي ناسته تړه باندې د ماتل کېدو او لغوه کېدو کوششونه کوي. زه فکر کوم طالبان به مجبورن دغه عملیات اعلان کړی وي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو لسخه د طالبانو د شپږ چارواکو د نومونو د لری کولو سره سم طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې او نړیوال سلسلې کمیټې په پلیتونو بندیز لګولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې خلکو ته د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هر ډول خنډونه دغه وزارت او د افغانستان خلکو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي وایي که دا دواړه نړیوالې ادارې ورسره خپل ورځني پروګرامونه شریک کړي، د هغوی د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به اقدامات وکړي.
هغو مراجعو کې چې غوښتي فعالیت کوي له شک پرته چې وګورته موږ امنیتي تدابیر لرو، خو دوی بیا لرو پرتو سیمو کلیو بانډو ته هم د هغه خدمات چې دوی لري هلته هم که چېرته دوی اړتیا ولري امنیتي ځواکونه دي خبر.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د سري صلیب د نړیوالې کمیټې سره د دغې کمیټې کارکوونکو ته د امنیت د برابرولو په برخه کې خپل تړون پسخه کوي. د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې کیدای شي د دې کار علت به هغه روغتي کلینیکونو ته د امکاناتو نه برابرول وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه د واشنگتن څخه وري. په پکتیکا کې سلګونو مذهبي او قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې له طالبانو غوښتي چې بین الافغاني مذاکرات او تکینی دوی په جنگ کې لخکلو غواړو د اوربان غوښتنه وکړه. په دې اړه د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
د دې غونډې ګډونوالو چې شمېر شاوخوا 200 کسانو ته رسېده، پر امریکا او طالبانو غږ وکړ چې که په افغانستان کې د پایدارې سولې نیت لري نو د سولې تر موافقې دی ټولې ښکېلې غاړې اوربند وکړي. دوی دا خبرې داسې مهال کوي چې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او د ملکي تلفاتو ګراف لوړ شوی دی. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په دغه ولسی غونډه کې مذهبي او قومي مشرانو، ځوانانو او نورو خلکو ګډون کړی و. دوی د موقت حکومت له جوړېدو سره هم مخالفت څرګند کړ او دای د بهرنیانو مداخله وبلله. دغې غونډې ته په خبرو کې مدني فعال محمد الله همتیار له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا که رښتیا د سولې اراده موجوده وي، بیا نو جګړې ته زور ورکول نه دي لازم.
نو وسلوال طالبان باید اول خپله خپلواکي په اثبات ورسوي. د دوی خپلواکي به موږ هغه مهال ووینو چې دوی اول اوربند وکړي، بیا د هغه نه وروسته د سولې مذاکرات پیل کړي، او د سولې مذاکرات هم بین الافغاني مذاکرات، نه دا چې دوی جګړه له افغانانو سره کوي، وژني افغانان او خبرې له امریکایانو سره کوي.
د یادې غونډې ګډونوالو لښته نظام څخه د ملاتړ څرګندولو تر څنګ افغان امنیتي سرتیري ټاکنې او د غرض په تیراتو لسو کلونو کې نورې ترلاسه شوې لاسته راوړنې د افغانانو بې ساری پرمختګ وباله.
نو افغانان به د پاکستان دروازې ته ولاړ ول بیا به یو سوبادان ورته ویل چې دا د کابلیانو دپاره نه ده، لږ شه داس به یې پوهې وای، داس به یې په نجس څنګه راته وکتل. نو اوس یې موږ د یغې غلامۍ نه خلاص کړي یو، که ګاونډیان په موږ باندې فشار هېڅ زور نه شي راوستای، په هر طرف یې موږ ته لیارې خلاصې کړې. نور نه غواړي د موږ ګاونډیان چې دغه جمهور دلته پاتې شي.
د پکتیکا اوسیدونکو داسې مهال د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې د بمی چاودنو، هوایی بریدونو او د نظامي پلټونکو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلوچستان د سرخار کوټي په هزارګنجي سیمه کې د سابو د منډوي ترڅنګ بمی چاودنه شوې او شپاړس کسان وژل شوي او څه باندې 15 نور ټپیان دي. د پاکستان پولیسو د دې خبر په ورکولو سره ویلي چې په چاودنه کې یو عسکر هم وژل شوی دی. نور حال د کوټي نه د جمیل خان په راپور کې.
د کوټي شهر د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما وویل چې دغه پیشه د کوټي د هزارګنجي سیمه سبزی منډی کې رامنځته سوله. په دغه پیشه کې د مړو شمیره وشلو ته رسیدلې ده. په وژل سوو کې د هزاره قبیلې 8 وګړي، 2 ماشومان او د ملیشکو او یو عسکر هم شامل دی. او دغه ډول په ټپیانو کې د هزاره قبیلې وګړي او امنیت خوندي ساتونکي شامل دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو په یو خبری کانفرنس کې په دغه برید کې د 40 کسانو د وژل کېدو او 15 نور د ژوبل کېدو پخلی وکړی.
خودکش دھماکہ تھا، اس میں ابھی تک اندازہ یہ کہ یہ خاص کمیونٹیز میں ٹارگٹ نہیں تھا، اس میں مختلف لوگ اور شہید ہوئے.
دا ځان وژون کې بریدو چې هدف یې څه ځانګړي قبیله نه ولا، بلکې نور خلک هم پکې وژل سوي دي. په دغه پیښه کې یو ټپي سوی مزدور ادمامد وویل کله چې د هزاره قبیله وګړي د پټاټو ګودام ته راغلل یو ځان وژون کې برید وسو.
تاله تروغه د مکه وشو، د مکه وشو نه پوی نه شو څنګه شو څنګه نه شو. یا مزاره ګان ګاډي کې بولس دیرس ګاډي ونه د لار بن وو. زه اول شته شوم چې د ګاډیانې تاو شوې هغه وخت د مکه وکړه.
د کوټي د سندېمن روغتون ډاکټر حیدر خان وویل چې د ژوبل سوو کسانو وزن اسمه ده.
موږ له پیشنټ راغلي دي چې په دې کې 15 سیریس پیشنټ وو چې هغه موږ اډمیټ کړو او 2-3 موږ اوچی ته شفټ کړو چې دغه سرجیانې روانې دي. ډډ باډیز هم په شو باید سات کې پراته دي.
د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په سر نه ده اخیستی. پولیسو لخوا ویل سوي دي چې په دا چاودنه کې 10 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم کارول سوي دي. تر دې وړاندې هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو وختونو کې د هزاره ټولنې وګړي په بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو او هدفي وژنو کې وژل سوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
وروسته لاغه چې د ویکی لیکس مشر او بنسټ ایښودونکی جولیان آسانج په بریتانیا کې ونیول شو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی د ویکیلیکس ویب پاڼې په اړه معلومات نه لري. 30 آسانج له 2002 کال راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسېده، خو د پنجشنبې په ورځ له سفارت څخه وویستل شو او پولیسو ونیو. پر آسانج پخوانی تورونه دي او کیدای شي چې د حکومت د محرمو اسنادو د خپرولو په تور په امریکا کې محکمه شي. په دې هکله پام وکړئ د رپورټ ته.
د اکواډور د سفارت دننه د دوه اتیا میاشتو تر تیرولو وروسته جولین آسانج د پنجشنبې په ورځ د برتانوي پولیسو لخوا په زوره وایستل شو. اکوادور وویل چې آسانج په پرله پسې ډول د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې په کولو سره د پناه تړونونه مات کړي دي. د هغه د نیولو په اړه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وشوه.
I know nothing about WikiLeaks.
زه د ویکیلیکس په اړه هیڅ معلومات نه لرم. دا ما پورې اړه نه لري. دا هغه څه دي چې جولیان آسانج پورې اړه لري او هغه ورسره مخ دی. زه زیاتره تصور کوم چې لوی څارنوال به په اړه پریکړه وکړي او هغه به خپل دنده په خټوګه سرته ورسوي.
ښاغلی ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې وروسته تر هغه ویکیلیکس ته په وار وار اشاره وکړه چې دغه مؤسسې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه هک کړل.
WikiLeaks.
WikiLeaks. WikiLeaks ماته ګران دی.
په 2010 کال کې ویکی لیکس د عراق او افغانستان د جګړو په اړه شاوخوا 200,000 اسناد، ویډیوګانې، ټیلیګرامونه او رپورټونه خپاره کړل چې د چلسی میننګ په نامه یوې پخوانۍ سرتیری ترلاسه کړي وو. دغو موادو د ملکی کسانو مرګ او ژوبله او د هغو مشکوکو ترهګرو جزیات درلودل چې په ګوانتانامو کې ساتل کېدل. اسانج په 2012 کال کې وروسته تر هغه د اکوادور په سفارت کې پناه واخیستله چې په سویډن کې پر هغه د جنسي تیری تورونه ولګېدل چې اوس لیرې شوي دي. هغه پیشبیني کړې وه چې امریکا ته به وسپارل شي.
له کومه ځای چې ویکی لیکس له ګواک سره مخ ده، نو د بیان ازادي او د ټولنې روغتیا له ګواک سره مخ ده.
امریکا پر اسانج تور لګولی چې له میننګ سره په جوړجاړي کولو یې دا دفاع وزارت د کمپیوټرونو له لارې محرمو یا پټو معلوماتو ته لاره موندلې ده. دا اسانج پلویان وایي چې هغه باید د نورو ژورنالیستانو په څیر حقونه ولري چې یو یې پیټر ټچل دی.
دا دوه مخیتوب دی او دا د ویکی لیکس او جولیان اسانج پر خلاف د غچ اخیستلو یوه علامه ده.
دا برېتانیا قاضیان به اوس پریکړه کوي چې آیا امریکا ته د هغه د سپارلو غوښتنه ومني او کنه. دا اسانج پخوانی مدافع وکیل جیفری رابرټسن وایي،
زه د برېټانیا په قضایي سیستم باور لرم او فکر کوم د هغې استدلال به دا وي چې دغه اقدام د هغه د وینا د ازادۍ له حق څخه یوه سرغړونه ده.
پر اسانج به لومړی تور دا وي چې هغه د برېټانیا محاکمو ته د خپل ځان په سپارلو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې د هغو ښځو له جملې څخه چې د اسانج پر خلاف یې د جنسي تیری تورونه لګولي وو، یوې غوښتنه کړې ده چې د هغوی قضیه یا دعوا دې بېرته پرانیستل شي چې په دې ډول د هغه پر خلاف دغه قضایي قضیه لا پسې پیچلی کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو مخامنې خبرونه اوري. وروسته له هغه چې د اروپایي ټولنې مشرانو بریتانیا ته د بریگزیت په اړه شپږ میاشتې نور وخت ورکړ، د بریگزیت متحدین او مخالفین غواړي چې له قرارداد پرته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د عاجلو خطرونو د مخنیوي په موخه خپل کمپاینونه پیل کړي. پام کړئ په دې هکله د رپورټ.
بریگزیت بیا وځندید. نوی تاریخ د اکتوبر 1 نیټه ده. ډیر شمیر برېټانویان د دې ناوړه حالت پای ته رسیدل غواړي.
هیڅ څوک کنټرول کې نه دی، دا ګډوډ حالت دی.
له بده مرغه دا د شرم ډک حالت دی.
د اروپای ټولنې د شورا مشر ډانلډ ټاسک د پنځشنبه په سهار د بریگزیت د غځېدو اعلان وکړ او برېټانویانو ته دا پیغام ورکړ.
هیله کوم دا وخت مه ضایع کوئ.
د برېټانیا لومړی وزیر تریزا می پارلمان ته د وینا پر مهال یو ور بیا د جوړجاړي غږ وکړ.
موږ ته د انتخاب لپاره هر څه روښانه دي او وخت ټاکل شوی دی. په دې باور یم چې اوس موږ باید هڅه وکړو داسې یو اجماع ته ورسیږو چې ملي ګټې پکې خوندي وي.
که د برېټانیا پارلمان بریگزیت تصویب کړي، کېدای شي دا هیواد له اکتوبر مخکې اروپایي ټولنه پرېږدي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د می میاشتې په 28 نیټه د اروپایي پارلمان ټاکنې وکړي. که برېټانیا تر دې نیټې غړي وي، نو باید په ټاکنو کې برخه واخلي او ممکن اختلافات نور هم زیات شي. د برېټانیا په بدلیدونکي اروپا کې په نامه د ادارې غړی آلن ویګر وایي،
اروپایي ټاکنې به یوازې د هغو میکانیزمونو په اړه چې د اروپایي پارلمان غړي یې تعقیبوي جنجال رامنځته نه کړي، بلکې د هویت په څیر نور مسایل به هم جنجالي کړي.
بریگزیت تر اوسه د تریزا می د ګوند د یو شمیر غړو لخوا چې پلوي وو تر اوسه څو ځله رد شوی دی. هغه کسان چې له بروکسل سره آزادي اړیکې غواړي، د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړی او د بریگزیت پلوی جاکوب ریز موک وایي،
خلکو توقع درلوده چې د مارچ په 9 نیټه ووزي، خو اوس خبره د اکتوبر 1 ته وغځېده.
لومړی وزیر اوس له یوې بلې لارې هڅه کوي او غواړي د مخالف کارګر ګوند له لارې قرارداد ته رایه ترلاسه کړي. خو کارګر ګوند له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې لري او ممکن دویمه ټولپوښتنه وشي.
هر څومره چې موږ هغه اختلاف ته چې بریگزیت رامنځته کړی نږدې کېږو، نو دې نتیجې ته رسیږو چې ټول پښتانه د پارلمان د غړو ترمنځ د اختلاف د کمیدو او په لویه کې د هېواد د ملاتړ یوازینې لاړه ده.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه له برېټانیا غواړي له دغه اضافه وخت څخه سمه ګټه واخلي، د برېټانیا پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دوه اونیو لپاره په رخصت لوړ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. د سودان د پاوس پلان چې د دغه هیواد حکومت یې ونیوه، د احتجاج کوونکو او بین المللي ټولنې د سوړ عکس العمل سره مخامخ شو چې غواړي دغه افریقایي هیواد د دیموکراسۍ په لور ګامونه اوچت کړي. پام کړئ په دې هکله د رپورت ته.
احتجاج کوونکي د عمر البشیر تک لمانځي د ده د دېرش کلن استبداد او ظلم په خلاف میاشتې میاشتې احتجاجونه وشولو، او احتجاج کوونکي په پوځ باور نه لري چې د هیواد کنټرول یې په لاس کې واخیسته. یو احتجاج کوونکی احمد عباس وای:
اذا ما تكونت حکومه مدنیه بتمثل الشعب السوداني تمثيل حقيقي يبقى نحن ثورتنا ثوره منقوصه، ثوره ناقصه، ما بتمثل امال واحلام الشعب السوداني.
که دوی یعنی پوځ ملکی حکومت جوړنه کې چې په مناسبه توګه د سودان د خلکو نمائندګي وکړي، نو زمونږ انقلاب به بشپړ نه وي او د سودان د خلکو هیلې به پوره نه کړي او خوبونه به اوته رښتیا نه کړي، او په دغه دلیل سره به موږ خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړو او تر هغې پورې به په میدانګو کې ناستې ته دوام ورکوو تر څو چې زموږ ټولې مشروع غوښتنې پوره شوې نه وي. یو بل سودانی احتجاج کوونکی وای:
واراده تاع سوار نرفض رفضا بات هذا التغيير وهذا التحويل، هذا تحويل تاع كرسي لكرسي، تغيير تاع كرسي لكرسي، نبقى نحن لم تحقق مطالبنا ولم تحقق الاراده الشعب هذا الشعب.
من دي هواد په هسه او د سودان اراده دغه بدلون په بشپړ توګه ردوي، ځکه دوی یوازې له یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته قدرت انتقال کړ، او د یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته بدلون، او دوی زموږ غوښتنو او د خلکو ارادو ته ځواب ونه وایو. د دفاع د وزیر اواد محمد اوف په مشرۍ انتقالي پوځي شورا به د راتلونکو دوو کالو لپاره حکومت کوي. په سودان کې اوس درې میاشتنی اضطراری حالات اعلان شوی دی، اساسي قانون ځنډول شوی او پارلمان ړنګ شوی دی. د سودان یو پوځي منبع د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل البشیر په کور کې نظر بند دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په داس حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې دي، طالبانو د الفتح په نامه د پسرلنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي موادو د کنټرول د پالیسۍ اداره په افغانستان کې د نشه یي موادو په کښت او کاروبار کې د کموالي خبر ورکوي. د جرمنو نړیوالې محکمې د افغانستان د تاوتریخوالي په ترڅ کې د جنگي جرمنو او بشر ضد جنایتونو په حق د پلټنو د پیل کولو لپاره غوښتنه رد کړې ده. د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په هزارګنجي سیمه کې د سبزیو مارکیټ ترڅنګ په بمی چاودنه کې د پولیسو چارواکو په وینا شل کسان وژل شوي دي او اته څلوېښت نور ټپیان دي. په چاودنه کې یو د اف سي عسکر هم وژل شوی دی او اته نور وژل شوي کسان د هزاره ټولنې سره تعلق لرونکي خلک وه. په ایران کې خلکو د امریکا د هغې پریکړې په خلاف مظاهرې وکړلې چې دغه هیواد د سپاه انقلاب ځواکونه یې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل. زرګونو مظاهرچیانو د جمعې د منځنه وروسته مظاهرې وکړلې، مرګ دیوي په امریکا او مرګ دیوي په اسرائیل شعارونه ورکول. د سودان پوځ وایي چې د واکا غورځول شوی جمهور رئیس عمر بشیر به بل هیواد ته ونه سپاري، بلکې دننه په هیواد کې به محاکمه شي. په سودان کې څو میاشتې کېدی چې خلکو د جمهور رئیس بشیر لرې کېدل غوښتل او ویلي چې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته دې وسپارل شي. او وروستۍ خبر ده چې برطانیې د خپلو حقوق اتباعو لپاره نوی قانون جوړ کړی دی چې د مشخص شوو جګړو سیمو ته سفرونه کوي. د نوي قانون د مخې که هر څوک ونیول شي چې کوم بهرني هیواد ته د جګړې دپاره تللی وه، کېدی شي تر لسو کلونو پورې د بند سزا پې راوخیږي.
ډیر خدمتونه اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه امزه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو ترنه چوپړ تاسو لګو فلم سپارم.